Puis je suis dans mon boudin.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو او افغان پناه غوښتونکو وژل دي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان، بلوچستان، اړوند سراوان سیمې ته نږدې په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار ګڼل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي وو نیولي او د شنبې په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی دی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ګڼل شوې ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې ورد مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بې سارې کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه دي. د بنګلادیش یوې محکمې له واکه لرې شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی دی. 78 کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه وکړه. محاکمه د هغو تورونو د څېړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینې د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی و. په بنګلادیش کې د مرګ سزا د فزیکی اعدام په واسطه ترسره کیږي. افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېده چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و. خو د راپورونو له مخې د ور پیښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګاټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون د لوبو د سرو زرو مډال ګټلی و. افغانستان داوار د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. رپورټونه وایي څو کس افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هغه درې خویندې درلودې. ډېر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
په کابل کې نړیوال نندارتون او د متشبثو ښځو شکایت.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وایي محرم دی درسره.
ازبکستان هلی ځلې کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه منسجمه کړي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د بشري حقوقو یو څارونکي سازمان خبر ورکړی چې لږ تر لږه و افغان پناه غوښتونکي د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي او څو نور ټپیان دي. حالوش پرون ناوخته په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سیمه کې شوې. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل کسو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران د بشري حقوقو یو څارونکي بنسټ حالوش د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د هغه هیواد سرحدي ځواکونو لوري د لږ تر لږه و افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړی. دغه سازمان د یکشنبې ورځ ماښام ناوخته د نومبر په 14مه په خپل انسټاګرام د ویډیو په خپرولو سره په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دې ایالت په سراوان سیمه کې د تېرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه شوې. ایرانی چارواکو سمدستي د دغه پیښې اړوند سندي ویلي خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د وروښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداري ورکړي. د حلوش سازمان په راپور کې راغلي چې ایرانی پوځیانو د سپکو او نیمه درنو وسلو په ډزو سره د افغانان هدف ګرځولي او یو شمېر افغانانی ټپیان کړي هم دي، خو دغه بنسټ شمېر نه دی ښودلی. د حلوش د بشري حقوقو سازمان چارواکو د دغه پیښې د لا زیات څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پر لپسی اړیکې ځواب نه کړي، خو دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي دوی لا هم هڅه کوي چې په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر معلوم کړي. دغه بنسټ د پیښې یو ویډیو هم خپره کړی چې پکې مړی وینې ښکاري، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه ویډیو نشي تاییدولی. حلوش همدارنګه زیاته کړې چې ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته وروښتي ونیولي او په زاهدیان کې د ډیپورټ کمپونو ته استولي چې ظاهرا د شنبې په ورځ افغانستان ته لیږل شوي. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د وروښتو یو عمده لار بلل کیږي. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیه او له غزه اروپا ته واوړي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد سلیمان ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې یو نږدې خپلوان یې څه موده مخکې غوښتل د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته واوړي، خو په خبره یې تېره جمعه د نومبر 14مه د ایران په پوله دغه هیواد د ځواکونو له لوري په بېرحمۍ سره په ډزو وژل شوی. نوموړی وایي وژل شوی حمیدالله نومېد 28 کاله عمر یې درلود او د دریو خویندو یوازینی ورور چې د اقتصادي ستونزو له امله د ښه ژوند په هیله له کوره وتلی و.
هغه درې خویندې درلودې، ډېر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې د مرګونه پیښه شوې ده.
د له حمیدالله سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله ادعا کوي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو په خبرې د شمېر په اړه معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د محمد اغا په نوم د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې په هغه پیښه کې یو نږدې خپلوان وژل شوی و. د محمد اغا د ادعا له مخې چې دی هم د وژل شوي خپلوان سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله یې کوي په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي وو چې یو یې د بدخشان او نور د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي وو.
دا ټول 8 کسان وو، یو پکې زموږ د کورنۍ نږدې غړی وو. دا پیښه د سراوان او د مشکل ترمنځ سیمه کې شوې وه چې غوښتل هلته له موټر کوسي چې کمین ورته نیول شوی وو او ډزې پرې شوی وې.
د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له ایران سره د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې د دغه پیښو څېړنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي شي. دوی دغه راز دا غوښتنه هم کوي چې طالبان دې په کور دننه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي تر څو افغانان نورو هیوادونو ته د کار کولو لپاره په سختو لارو د تګ زړه ښه نه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي چې له امله زیات شمېر افغان ځوانان د کار په لټه په سختو قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. ایران او ترکیه او اروپا ته د قاچاقي لارو تر ټولو لنډه خو مرګونی لار بلل کیږي چې د راپورونو له مخې هر کال پرې سلګونه افغانان تک تزلخه کوي او یو شمېر له دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي. د تیر 2024 کال د اکتوبر په 14مه حالوش ته ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې په 300 افغان پناه غوښتونکو د ډزو او 14 خبر ورکړو په یو راپور کې ویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه د شپېته او اویا ترمنځ افغانان وژل شوي. که څه هم د ایران حکومت په رسمي ډول دغه پیښه رد کړه، خو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویل چې په دې اړه د دوی پلاوی موندلي چې ایراني ځواکونو په افغانانو ډزې کړې او لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي وو چې د پیښې یو شمېر ټپیان او وژل شوي افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقال پروسه روانه ده. په اعلامیه کې که څه هم د نورو څېړنو خبر هم ورکړل شوی و، خو د څه د پاسه یو کال په تېرېدو د دغه پیښې وروستي جزئیات لا هم له رسنیو سره شریک نه شول. له دې وړاندې د 2000 په مئی کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران هغه مهال ویلي وو چې د پیښې لاملونو سره به قانوني چلند وشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه په کابل کې 4 ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو، یو شمېر افغان سوداګري او صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونو کې د ګډون او غرفو ایښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره دی نه یوازې نندارتونونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبره یې باید محصولاتو ته یې د بازار موندنې لارې برابرې شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اوس په داخیر کې بیخي زنانه و ته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیل نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشر ده چې وایي له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له 13 کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا 40 نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت اوسیدونکي او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحه شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
وجودی خانم اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ما بود.
دیدن درتون که حضور ته پاسانه د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. تیر کال ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن درتون کې ګډون کړی و، خو هیڅ ډول ګټه مې ترې ونه کړای شو، ځکه چې دوی هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوله چې زموږ غرفې ته راشي یا موږ ورسره خبرې وکړو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 15 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځول سوی انجونی او خزی ور سره کار کوي مجبور ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو دې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوې چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
مخته خو هیڅ نندارتون یا کوم فعالیت ته چې مو په ګټه وي اجازه نه راکوي. نندارتون خو پرېږدي، حتی کله چې مو کوم دولتي ارګان کې کار بند وي، مثلا زما نن د کار جواز د تمدید اړتیا وه، خو دوی له چادري پرته هیڅ ښځې نه پرېږدي، نه خبرې ورسره کوي. مونږ په بشپړ ډول دیوالي شوي یو، میاشت کې حتی سل افغانۍ راته نه پاتې کېږي. 15 پای د خیاطۍ ماشینونه لرو چې د دې د مصرف او کارګر کرایه نشم ورکولی. مجبوره یم چې نور یې وتړم. که چیرې موږ ته د مجالسو او نندارتون اجازه راکول کېدی، نن به ولې دومره شاته پاتې وو؟
د میرمن وایي که په سوداګریزو او اقتصادي نندارتونونو کې د غرفو ایښودلو او ګډون چانس ورکړل سي او لګول سوي محدودیتونه پرې کم سي، له دې لارې به له سوداګرو، پیرودونکو او حتی نړیوال بازار ته د محصولاتو پلورلو او صادرولو قراردادونه ترلاسه او بازار موندنه به ورته اسانه سي. که څه هم راپور کې د مرکزو یو میرمنو د غوښتنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت، صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو ټاکل سوی نن دوشنبه د نومبر په 14مه څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د یک شنبې په شپه ناوخته د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دا ملي او نړیوال نندارتون به د وو ورځو لپاره دوام ولري. د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو په ګډون شاوخوا 180 غرفې به پکې بهرني شرکتونه او سلګونه نورې غرفو کې به داخلي شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شرکت ویلي چې د نندارتون کې د ایران د سوداګرۍ، خونې، صنایعو، قانونو او کرنې پلاوی د ګډون په هدف کابل ته ورسېدلای چې په ټکو یې ایران به هم پکې څلوي غرفې ولري او سل سوداګر به یې ګډون وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون هم د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې ټاکل سوی د روانې هجري شمسي میاشتې له 26مې تر 29مې پورې په ترکیه کې په یو نندارتون کې افغان سوداګر ګډون وکړي. د خبر کې په استنبول کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګري زیاتشي سید حماد هاشمي په حواله راغلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 44 سوداګر ګډون کوي او د افغانستان د صادراتو توکو لپاره 9 غرفې ځانګړي سوي چې زعفران، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، لاسي صنایع، وچه میوه، غالۍ او نور توکي به پکې نندارې ته کېښودل سي. خو د طالبانو حکومت په دې دواړو نندارتونونو کې د افغان ښځینه سوداګرو د ونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې هم ورته د محرم لرل شرط ګرځولي. له نارینهوو سره سوداګریزې اړیکې ورته پیچلي کړي چې دوی یې د خپل کار، بازار موندنې او پرمختګ پر وړاندې سخت خنډونه بولي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړې چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم شي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډېره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې د لویدیځ پام هم ځانته راړولی دی. نور په دغه راپور کې
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یو هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمې چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او که نه څه نه دي ویل شوي، خو د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دو هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې یې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگتن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دې هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشرۍ د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اوومې مشورتي غونډې کوربه و. د دغو مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس یې تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډی رورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولیس نږدې د دوړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې د غلار ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره پرانیزي. اعتراض کوونکي وایي لڅ باندې میاشتې رئیس د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې د داتاګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تاګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لارون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازي او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش شته. دواړو ذمہ دارو خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې د فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا وکړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستې وه وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظمګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
استجاج په دې بار کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوې دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه. سره یو د کابل ته لاړ شي، بل د اسلام آباد نه راړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورټي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په 13 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره 3 میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استانبول کې 3 ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاشتې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو ریپورت مو واورېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ له وروستي جګړې وروسته تړل شوې دي. څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د دواړو خواوو سوداګرو ته 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران چابهار بندر ته مخه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
رابشو درنو اوریدونکو، د خبرونې ورستی مطلب ته چې تاسو پیغامونه او نظریات مو پکې خبرو.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود حق نکردیم. همین دولت طالبا میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد اون موجا که میرم میگه ای تو دیگه هم باقی هستی، اسناد ما رو چیر کرد، تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین هم روی مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتانه، نه حقوق خود خواسته میتانه. اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاعد است نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، نه زمستان است خونه کس، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیلن که یک آوازه را انداختن که ما تقاعد میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه ها و از فروش ها پیش پولا جمع کده میره، کراچی ها از وار جمع کده میره، چی باشه که با ما متقاعدین بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تانه شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان به خود یک میار تعیین میکنن میگن که والا یک گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشن حتی.
پیام شما نظر شماست.
لشخلو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
حجرې جوړښت پیژنو په تری لوست کې د حجرې حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوښ سوې وه تاریخچه باندې پوسولو همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول سوي وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلفو مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وسنو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل سوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یوکاریوت کې راځي یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره په پرته ده. خلاصه تاسې ویلای سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنگ اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، گلجی اجسام دی، هستوی غشا ده او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غده سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ور پسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دي هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دي په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقي ماده قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېري کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز ده او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سیل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شهم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري او د شهم کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپله شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړښت او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده او د دې کم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جولاردین لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جولاردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کم هستوي غشا یا هم اکتوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکتوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکتوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکتوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګ ورسره اورګانیلونه دي ژوندې اجسام دي، چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي، دا ویلي دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګ د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګ موږ وایو چې دی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او همدارنګ هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګ دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډیروي، پرته له دې چې خپل په تعامل کې مصرف سي او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي. دا زموږ اوسنی د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شي شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هلا چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم پر اولاست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاذ درس په ده اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نامه سره دیږي، د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولای، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلای. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې
موږ دوی دواړه الیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنګ او ګونج دانې چې دي هغه هم موږ په الیل کې نسو راوستلی. الیل چې دي هغه یوازې د یو صفت دپاره چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسې هغه څه چې دی عبارت د الیل څخه دی چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیړ چې دي دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې ووایو یو له بل سره څه جوړ کړی دی الیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنې په وګړي کې په انسانانو کې چې کوم یا په د ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټ ای اوسي یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای شي. هغه څه دي یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره شوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چهره کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه یعنی چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه باس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورته د خاصه کوم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم، چې ورسره په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي، چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګورن په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده هغه طبیعي سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته ویل تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رګا چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټ ټټي او کوچنی ټټي په څلورو سره خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه چی چې د کله سره دغه کیږ لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کو بي خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه تیګانې غټه تی او کوچنی تی سره یوځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې تی اوسي د لوړ قد لرونکې یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې تی یو کوچنی تی چې دوی نه خالص دي. یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه په کښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد په کښې کې راښکاره کېږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دی سره تزویج شي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي یعنی دواړې غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې دوه به چې یې ناخالص به وي یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیس د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره څه کو لاسته راوړو. ورپسې راځو ډای هایبرید تزویج. وایي ډای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دغه مطالعه کوو چې ډای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل یې څه کو لاسته راوړو. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجې جوړښت او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیړ رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیړ یوسي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو شپاړس فینوټایپه پکښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټول څه کوي نسبت پر لاس سره کوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاره سي، یعنی د شپار څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنی اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاره سو، او که ګردې او شنی هغه درې پر شپاره، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه درې پر شپاره، یوازې کوم ګونجې او شنی چې دي هغه به یو پر شپاره سو، چې په دې کې د دې شین رنګ او ګونځوالی چې دي دواړه به پکې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ایسي صفتونه. ایسي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شکیږي د مور پلار څخه والدې د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارسي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارسي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري، که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم واسي، نو کې دایسي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسی په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا په د کم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنی کم ناروغي چې د هغه پکې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا چیرې ایسي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټول سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دا ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.